السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د مرغومی یا جدی وشتمه او د جنوري 14 نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. وړاندې به واورئ چې د غزې د جګړې دواړو لوریو اوربان کړی او له دې سره به د جګړې 15 میاشتنۍ جګړه پای ته ورسیږي. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې روان 2015 کال په افغانستان کې تر 15 لک ډیر ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون خپور کړ د دې یو علت اقلیمي بدلون یاد کړ چې له امله یې کورنۍ نشي کولی چې خپلو ماشومانو ته سم خواړه ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې په 2015 کال کې به نږدې 2.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان، افغانستان، هند او د شانګهای د همکارۍ د سازمان د نورو غړو ترمنځ د ګډو همکاریو غوښتنه وکړه. سرګی لاوروف پرون په یو غونډه کې د خبر پر مهال اندېښنه ښکاره کړه چې ښایي په 2015 کال کې د شانګهای غړي هیوادونه د ترهګرۍ له نویو ګواښونو سره مخامخ شي. لاوروف په ورته وخت کې د افغانستان لپاره په درې اړخیزه غونډه کې چې روسیا، پاکستان او چین پکې شامل دي د هند شمولیت مهم وباله. روسیا، چین، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه دي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت په افغانستان کې حج ته د تګ لپاره د نمونو د ثبتېدو اعلان وکړ. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي دي چې هغه کسان چې د حج نیت لري کولی شي چې د شنبې له ورځې د مرغومي له 9 د سلواغې تر 8 په کابل او ولایتونو کې نمونه ثبت کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي چې ډېر خلک د حج نیت لري خو سږ کال به هغو کسانو ته لومړیتوب یا فرصت برابر شي چې د لومړي ځل لپاره حج ته ځي. د وزارت له خلکو غوښتي دي چې د نوم لیکلو لپاره باید 2 عکسونه همداراز د تذکرې اصل او کاپي ورسره وي چې د وزارت دفتر ته ورشي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تر دې مخکې په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل البقمی سره د لیدو پر مهال غوښتي و چې ریاض د افغان حاجانو سهمیه زیاته کړي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت ویلي دي چې سعودي عربستان ژمنه ورسره کړې چې سږ کال به د افغان حاجانو شمیر د 1.5 لک ته لوړ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو، قطر او مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس د ترمنځ توافق وشو چې په غزه کې به اوربان کوي. حماس به برمته شوي کسان خوشي کوي او اسرائیل به په سلګونو فلسطینی زندانیان آزادوي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. او پولیسو په پلازمینه سیول کې د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول توقیف کړ. 48 کلن یون د دسمبر په 3 پوځي حکومت اعلان کړ او دای د همدې اعلان په تور د چهارشنبه په ورځ ونیول شو. تر دې مخکې د جنوبي کوریا پارلمان یون سوک یول استیضا کړی وو او د هغې دنده یې ځنډولې وه، خو هغه وخت ښاغلی یول له واکه لرې کېدای شي چې د اساسي قانون محکمه د پارلمان پریکړه تایید کړي. د یون تر نیولو وروسته د جمهور ریاست د امنیتي ډلې ترمنځ د 2 اونیو وروسته کړکیچ پای ته ورسېد. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د غزې د جګړې دواړو خواوو اوربند وکړ. دا ځل اوربند څومره عملي بریښي؟
کوئی تر ډېره حده پورې هیله بخون کیم دا او عملی بڼه ډېره قوي ځکه لري چې ډونالډ ترامپ قاطع سړی دی.
ملګری ملتونه وایي اقلیمي بدلون به سږ کال سلګونه زره افغان ماشومان اغیزمن کړي. د چاپیریال پوهنې متخصصان وایي افغانستان د اقلیمي بدلون ښکاره قرباني دی.
یو له منفي پایلو نه چې موږ د وخت ورښتونه لرو، په هغه وخت کې چې موږ ورښته یا زموږ هیوادوال ورښته یا اوبو ته اړتیا لري، په هغه وخت کې اوبه نه وي، ورښت نه وي.
عامو خلکو هم د اوبو د کموالي شکایتونه راته کړي.
د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې لرلی نه یې په سیمه کې دلته اوبه بېخي بدرازه کښته دي. برمې تر 200 پورې رسو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. 15 بجې او 15 دقیقې دی. راځو د خبری مجلې د سر راپور ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې وروسته له څو اونیو خبرو اترو موافقه وشوه چې د غزې جګړه به د اوس لپاره درېږي. حماس ډله چې واشنگټن او اروپایي ټولنه یې ترهګره بولي برمتخ شوي کسان خوشي کوي او اسرائیل به په سلګونو فلسطینیان له زندانونو آزادوي. د دې توافق ځینې ټکي لا هم روښانه نه دي، خو په راپورونو کې راغلي چې دغه توافق درې پړاو لري چې لومړی پړاو به د یک شنبې په ورځ پیلېږي چې ورسره به هممهاله اوربند یا جګړه هم درېږي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې حماس ډله به د اسرائیل برمته کسان خوشي کوي. جو بایدن زیاته کړه چې له دې سره به په غزه کې جګړه ختم شي او له فلسطیني ملکانو سره به بشري مرستې پیل شي. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې پرون د دې توافق اعلان وکړ. داسې ښکاري چې له دې توافق سره به د غزې په ترانګه کې له 1500 میاشتو راهیسې روانه جګړه ودرېږي. شي د روغې جوړې د ډلې وطن چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم خپور شي، فرانس پرس اژانس ته وویل چې په غزه کې د اوربند موافقه او د برمته و د خوش کېدو ژمنه د قطر د صدراعظم په دفتر کې وروسته تر دې وشوه چې صدراعظم د حماس او اسرائیل له مذاکره کوونکو سره وکتل. د دې موافقې متن د امریکا د متحده ایالاتونو، قطر او مصر په منځګړیتوب چمتو شوی و او د جو بایدن په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو د دولت او د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ استازو په دې خبرو کې برخه لرله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ ویلي و چې ډېر فشار به راولي چې روغه جوړه وشي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په یو پیغام کې ولیکل چې توافق وشو او ټاکل شوی ده چې اسرائیلي برمته آزاد شي. دا توافق له څو اونیو مذاکراتو وروسته چې د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې وي ترلاسه شو. موافقه داسې شوې ده چې حماس ډله به برمته په څو مرحلو کې خوشي کوي او په سلګونو فلسطینیان به د اسرائیل له زندانونو آزادي شي. د اوربند مسله باید د اسرائیل کابینه تایید کړي چې تمه ده په راتلونکو څو ورځو کې دا کار وشي. د توافق له مخې به جګړه د شپږو اونیو په مخه دری شي او په دې ورځو کې به د جګړې د یو مخ بندېدو لپاره خبرې پیل شي. همداراز ټاکل شوی ده چې د شاوخوا سلو برمته له ډلې چې له حماس سره دي 33 تنه خوشي کیږي. البته تر اوسه معلومه نه ده چې څو تنه برمته ژوندي پاتې دي. د توافق له مخې یو شمېر فلسطینیان چې په غزه کې خپل کورونه پرې ایښي دي بیرته خپلو مینو ته ستنی شي، خو تر اوسه د دې مشخصه نیټه او د بې ځایه شویو کسانو شمیر نه دی په ډاګه شوی. یو شمیر مهم سوالونه چې په راتلونکي کې به غزه څوک اداره کوي او غزه به څرنګه رغېږي په خپل ځای پاتې دي.
و موریدل چې له شاوخوا 15 میاشتې جګړې وروسته د غزې د جګړې دواړه خواوې اوربند ته رسیدلې دي. د اوربند هوکړې لاسلیک کړې ده چې ورسره ژمنه شوې چې د غزې جګړه به دریږي او د غراز به هغه برمته شوي چې غزې ته د حماس لخوا بیول شوي خوشي کیږي او په ځواب کې به اسرائیل هم فلسطینی بندیان پرېږدي. دغه هوکړه درې پړاوونه لري چې لومړی پړاو به ټاکل شوی د یک شنبې په ورځ پیل شي. دا چې د اوربند دغه پریکړه څومره عملی او څومره هیله بخونکې ده په همدې او اړوند نورو مسلو مې په امریکا کې د پانتون د استاد او د منځني ختیځ د چارو د کتون کې ډاکټر عبید الله برهانی نظر وپوښت.
کله چې ډېر هدف پورې هیله بخون کې دا او عملی بڼه ډېره قوي ځکه لري چې یو خدای چې حماس هم تر ډېر هدف پورې ضعیف شو، اما د منځلا نه کوم چې د اساسي هدف د اسرائیل و. اسرائیل هم په خپل کور کې ډېر مشکلات لري. یو د هغه اهداف نه چې دوی په غزه کې لرودل هغه څه چې و دا ترسره نه شو، بلکې په منځ کې یا په دې ټوله غمیزه کې فقط هغه مدني کسان مړه شوي دي، اما د حماس پوره دغه ویجاړه نه شوه. صحیح ده چې د دوی ډېر مهم قمندانان یې د منځه وړي دي او تر ډېره حده پورې هغه تقریبا ضعیف کړه، اما د منځه یې ځکه وینه وړلی شو چې په دې خاطر باندې چې حماس دغه نه ده یو افراد او اشخاص نه دي، بلکې دا یو ایدیالوژي ده. په دې باندې هغوی اعتراف کوي. دویم دا ده چې د هغه برمته شو کسانو په حق باندې هیڅ هم دونه شو کولای. نو دا هغه څه و چې د امریکا متحده ایالاتو سره هم په ډیرو مسایلو کې چې د جو بایدن اداره و که د دینه پخوا د دیموکراسانو د حتی د اوباما اداره و د مشکلات لرودل. مګر دا دی چې د ډونالډ ترامپ قاطع سړی دی او هغه د مخکې د دې نه چې دلته راشي ویلي چې باید دغه برمته شوي کسان خپل کورو ته ورسیږي او که چېرته دغسې څه ونشي نو زه غواړم چې دا ټوله منطقه د جحیم سره مخامخ کړم. یعنې د دې خبرې ډېرې واضحې او قاطعې وي.
بله ډاکټر صاحب، ما همدا پوښتنه کوله چې د دغه هوکړې یا د اوربان د هوکړې اعلان جو بایدن وکړ، د واکمنۍ یوازې درې څلور ورځې پاتې دي، اما تاسو وایئ چې د ترامپ چې منتخب ولسمشر دی د فشار پایله وه؟
اداره خو په رسمیاتو کې اعلان باید د امریکې له خوا نه وشي چې تر اوسه پورې هغه ته یو پنځه ورځې لا پاتې دي. په دې لحاظ باندې دا کوم مهم نه دی، لیکن نړیوال په دې خبره باندې پوهیږي چې د ډونالډ ترامپ خاص نماینده منځنی ختیځ ته په نامه د سټیف هلته دا مسالې د قطر کې وي او که په نورو ځایونو کې تقریبا تر ډېره حده پورې دا توګه ورکړی و او دغه فشار یې وارد کړ. اما دا چې اعلان د سپینې ماڼۍ نه کېږي نو پروتوکولي لحاظ باندې باید دا ترسره شي. دا د دې سره کوم مخالفت کې نه دي قرار نه لري.
وروستۍ پوښتنه کوم ډاکټر صاحب، تاسو ویلي چې حماس ډله لا هم له منځه نه ده تللې، لکه څنګه چې اسرائیل اعلان کړی و چې د دغې ډلې تر دړې وړې کېدو به دوی جګړې ته دوام ورکړي، څومره هیله شته چې منځني ختیځ کې به بالاخره د جګړو ټغر ټولېږي؟ د سوریې تحولاتو ته په کتو آیا هیله مندي شته چې منځني ختیځ کې به وضعیت آرامه کېږي او دغه کسان چې د جګړو قربانیان و د غزې د اوسېدونکو په ګډون دوی به نور بالاخره د آرام سا اخلي؟
تر یو معین وخت پورې سا اخلي او د سوری احداث او د غزي د روستۍ غمیزې په منطقه کې ډېر څه راپارولي دي چې تر یو حده پورې به دا غلي پاتې شي. اما که چېرته رښتیا هم غربي نړۍ یا حتی نړیواله ټولنه په کلي لحاظ باندې د دواړو تر منځه هغه اساسي عوامل د دې مشکلاتو رفع نه کړي، نو بیا به پس د یو څو مودین وروسته بیا دا تقریبا دغه تشنج رامنځته کېږي، ځکه دا خو دا بیا کلو تشنج دی او د دې اساسي عوامل دا دی چې فلسطیني طرف ته یا په پسلرسري طرف کې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره چې د هغوی لپاره یو یا حکومت وي یا مستقل اداره ور په برخه کړی شي هغه څه تر اوسه پورې نه لیدل کېږي. دا هغه یوه ستونزه ده. بله دا ده چې نړیوال به د دې ستونزې لپاره آیا کوم جزئي حل چې ما ورته اشاره کوله هغې ته تقریبا داسې توجه وکړي، او که چېرته دا توجه ونه شي نو د کې شک نشته چې دا به تقریبا بېرته بیا هماغه تشنج ته بیا منطقه نه یوازې ده چې غزه بلکې ټوله منطقه به ورسره مخه وي.
په امریکا کې د پانتون استاد او د منځني ختیځ د چارو څېړونکي ډاکټر عبیدالله برهانی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو په باور د اقلیمي بدلونونو له امله به روان میلادي کال په افغانستان کې په لکونو ماشومان اغیزمن شي. د راپورونو له مخې په 2015 کال کې به افغانستان بیا د ډیرو سیرونو شاهد وي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشر روزا اوتمبای واژمنه وکړه چې د اقلیمي بدلونونو له امله به د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو مسله وڅاري. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې روان 2015 کال په افغانستان کې تر 15 لکه ډیر ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. ملګرو ملتو په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ، د دې یو اساسي علت اقلیمي بدلون یاد کړ چې د خلکو وړتیا محدودوي چې خپلو کورنیو ته خواړه چمتو کړي. په کابل کې پرون د اقلیم بدلون ملي کانفرنس ترسره شو. په دې غونډه کې د طالبانو د یو شمېر چارواکو تر څنګ د یو شمېر بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو، د غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو استازیو برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یا یوناما مشر روزا اوتنبایووه دې غونډې ته د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو مسله به تعقیب کړي. یوناما په خپل اکسپانه کې د اخلي او تنبایو او په وینا لیکلي دي چې اقليمي تغیرات افغانستان لا هم ډیر اغیزمنوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته د اقلیم د بدلون یوې اغیزې ته په اشاره سره وویل:
منفي پایلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون همدا غدي سیمګه دیو له منفي پایلو نه سیمګه د وخت ورختونه لرو، خصوصا په هغه وخت کې سیمګه ورخته یا زموږ وادوال ورخته یا وبوته اړتیا لري. په هغه وخت کې وبنه وي ورخت نه وي، کله چې ضرورت نه ورته لرو په هغه وخت کې دفتن ډیر زیات ورخت منځته راځي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې په 2015 کال کې به د افغانستان نږدې نیمایي نفوس یعنی شاوخوا 2.9 میلیونه افغانان د اوږدمهاله او شدیدو اړتیاو د پوره کولو لپاره بشري مرستو ته ضرورت پیدا کړي. د اوچا د راپور له مخې د افغانستان نازک اقتصاد، طبیعي پیښې او د اقلیم له امله رامنځته شوې ستونزې له سیمه ییزې سیاسي بې ثباتۍ سره یو ځای شوي دي چې د رغاونې مخې نیولې ده. په دې راپور کې له څو لسیزو راهیسې جګړې هم د رغاونې د درېدو یو عمده عامل بلل شوی دی. د ملګرو ملتو په وینا په افغانستان کې بیکاري او فقر شاوخوا 40% نفوس اغیزمن کړی دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په وینا په افغانستان کې 1 میلیون خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. ملګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان له هغو لسو هیوادونو څخه یو بللی چې اقلیمي تغیرات ډیر تاثیر باندې کوي. جرمنی آژانس په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ لیکلی دي چې افغانستان د اقلیمي ناورینونو په وړاندې ډیر زیانمنونکی دی او په روان 2015 کال کې په دغه هیواد کې د ډیرو سختو سیلابونو اټکل کیږي. لکه تیر کال چې وبهیدل، کورونه یې وران کړل، زراعتي ځمکې یې ویجاړې کړې او خلک یې بې ځایه کړل.
په راپور کې مو د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په وینا واوریدل چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله 1.2 میلیونه افغانان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه لرو چې د څښاک دا او د کرنې لپاره یې د اوبو له کمښت ته شکایتونه کړي دي.
زه د هلمند ولایت کې ولسوالۍ څخه خبره کوم. زنداور د سیمې زه غواړم چې ما ځخ یو چا پرې ورسېږي چې موږ ته برق راولي یا ولا راتره تیره کې نو اوبه مو وروره په 100 ګزه 100 ګزه پیپونه مو زړولي دي، کار نه کوي.
محمد نظر شمشادم د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ نه. د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره، د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم موږ چې په هر برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرفوله بد کمې اوبه مصرف کړو، خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دې اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر 100 متره کښته شوي دي.
ما خپله دا کار و روزګار دی چې به د مځکې کاروبار دی. د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې لنډۍ نوې په سیمه کې دلته اوبه بیخي بد رازه کښته دي. اوبه بس داسې تقریبا 1.5 سلپۍ پورې اچو، برمې تر 200 پورې رسو. نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی. که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک راسره وکړي یا یو همکاري راسره وکړي د یو لارې څخه.
زه سلیمان د غزنی ولایت نه خبرې کوم، د ګیلان د ولسوالۍ نه، د شهیدانو د کلي نه. دلته د موږ اوبه بیخي کور ته روانې دي، بیخي د اوبو سطح کور ته روانه ده. نو د موږ هیله دا ده د حکومت بندونه وتړي د غزنی په ولایت کې او د اوبو سطح یو څه پورته شي. تقریبا دا 3-4 کاله کېږي 40 یا 25 متره د لاندې تللي دي او بعضې ساحې چې دلته دي دا تیږه هم لري چې تر 80 مترو پورې چې ولاړ شي بیا نو تیږه ده. او خو ته په تیږه کې اوبه هم نشته. نو موږ هیله دا ده چې بندونه وتړي.
ستا
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګی په افغانستان کې 15 بجې او 21 دقیقې کېدونکې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي چې په تیرو دو اونیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د درنو واورو، بارانونو او توپانونو له امله لږ تر لږه 10 کسان مړ شوي. اوچا پرون چهارشنبه په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې موده کې 10 کسان ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د حواله سره دو سره د دوی ستونزې زیاتې شوې. تفصیل له سنا کاکړاو.
په دې وروستیو کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې درنواوره، طوفانونه او بارانونه شوي چې مرګ ژوبلې رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د چهارشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د درنو واورو، بارانونو او طوفانونو په ګډون د هوا سختو حالاتو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 10 نورې ژوبل کړي دي. اوچا زیاته کړې د سړې هوا له امله د فاریاب ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې 2 کسان او د بغلان ولایت په اندرا ولسوالۍ کې 3 کسان مړه شوي. د راپور په دوام کې راغلي چې په کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې ورېدو له امله د استوګنی کورونه زیانمن شوي او د کابل جلال آباد پر لویه لاره ترافیکي پېښې هم رامنځته شوي دي چې 5 کسان پکې مړه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د هوا په سړېدو سره د دوی ستونزې ډېرې شوي دي. د فاریاب ولایت د کوهستان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد علي ازادي راډیو ته وویل
او شپکر د سړې هوا له امله مړه شول. خو یې سودا راوړله او غریبي کوله. دلته کسان چې څاروي لري د سړې هوا له امله نشي کولی څه څرولو ته یې بوسي. موږ خلک سونتوکي هم نه لرو.
د بغلان ولایت اوسیدونکي نورالله بیا ازادي راډیو ته وویل
باور وکړئ چې درې ځله مې له بامه واوره پاکه کړه. له 15 کلونو کم عمره 15 ماشومان لرم، ټول ناروغان دي. هغوی ته د درملو د اخیستو توان نه لرم. د شپې هوا ډېره سړه کېږي. د سونتوکي لرګي او سکاره نه لرو. ډېره ګراني ده.
بلخوا په نورستان کې د طالبانو حکومت د والي ویان فریدون سمیم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نورستان غرنۍ ولایت د دلته زیاتره موږ پیښې لرو چې سیلابونه دي، غر خویدنه ده، برف کوچونه دي. نو تر ډیره پورې نوروګرام، منډول، وامه او کمدیش ولسوالیو کې طبیعي پیښې ډیرې کورنۍ ځپلې دي چې له امله یې د تیر کال راهیسې موږ 10 تنه شهیدان لرو او د دې تر څنګ 8 زخمیان لرو او دارنګه 45 کورونه په مکمل ډول باندې دا ویجاړ شوي دي او 80 کورونه نیمه ویجاړه لرو.
تر دې مخکې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د جدي په 19 په خپل راپور کې ویلي و چې د افغانستان په لږ تر لږه 18 ولایتونو کې د 325,000 څخه زیات کسان د وروستي سړې څپې له امله زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي چې د سیمه ییزو چارواکو په همکاري ملګري ملتونه او بشرپاله همکاران یې د دغو شرایطو له امله د زیانمنو شویو کورنیو ځانګړې اړتیاوې ارزوي او د دوی اصلي لومړیتوب په اغېزمنو سیمو کې کورنیو ته د اړینو مرستو رسول دي. دغې ادارې تر دې مخکې ویلي و چې په روان زیږدیز کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 2.9 میلیونه وګړي چې د دغه هیواد نفوس نږدې نیمۍ برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري.
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته دا راپور لرو چې په هلمند کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې دغلته یې د خپل منځیو او قومي شخړو هواري ته هڅې کړې دي او د جرګو مرکو له لارې تر اوسه لسګونه شخړې هواري کړې دي او ډېرې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړې دي. دا چې دغلته خلک د دې پریکړو په اړه څه وایي او څومره اغیزې کړی دی په دې اړه پام وکړئ. د شریف الله شرافت دی راپورته.
د هلمند سیمیز طالب مسولینو د خلکو ترمنځ د شخړو د حل لپاره د جرګو په لاره کې ژمنې کړې دي. د هلمند د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست مسولین وایي چې د طالبانو د واکمنېدو له پیل راهیسې د جرګو له لارې شاوخوا 200 لوی او وړې قومي شخړې هوارې کړې دي. دوی دغه پروسه د خلکو ترمنځ د سولې، همغږۍ او اعتماد د جوړولو لپاره یو اغیزمنه لاره ګڼي. شیخ مولوی نور محمد فیضان چې د هلمند د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو په ریاست کې د جرګو رئیس دی وایي:
نو دا موضوعات موږ ډیر حل کړي، خو لوی شخړې مثلا چې د قتل موضوع به و، هغه موضوعات غالبا د 500 پر شاوخوا یا څه کم یا څه زیات په تقریبي ډول درته وایم چې دغه موضوعات موږ د قتل موضوعات مو حل کړي دي. اما ټول موضوعات چې د خلکو مطلق شخړې کوچنۍ ولوي تر 200 به غالبا موږ ډیر حل کړي. نو الله هم ان شاء الله کوشش کوو چې د خلکو په مابینس کې دا مشکلات حل کړو. زموږ ولستي موږ ته احتیاج لري، ځکه موږ علما یو، موږ سپینجری یو، موږ باید خپل اولس په درد باندې غمجن سونو.
شیخ پیزان پر دې ټینګار کوي چې د جرګونو لارې نه یوازې شخړې حل سوي، بلکې د خلکو ترمنځ باور او همغږي هم رامنځته سوي ده. فرهنګ پالان هم د جرګو لارې د شخړو حل کول مثبت او اغیزمنه لاره ګڼي. هغوی وایي چې خلک په جرګو زیات باور لري، ځکه دا د خپلو خلکو لخوا ترسره سوې پروسه ده چې د ټولنې کلتور ته درناوی کوي. پالان زیاتوي چې د جرګو له لارې شخړې نه یوازې حل سوي، بلکې دا پروسه د هلمند په سیمه کې د سولې، همغږۍ او د خلکو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړې ده. فرهنګپال محمد اسماعیل شریعتیار فاړوایی:
خدا چیز موږ تیر تاریخ تر اوسه پورې په جرګو را ډک دی، او د جرګو د لارې دا کار موږ کوي، او زموږ پخوانیو مشرانو او زموږ اسلاف دغه صلح د جرګې د لارې څخه دوی تعقیب کړي دي، او هغه میراث یې موږ ته تر اوسه پورې په سالم او مجود ډول راپرېښی دی. نو موږ ته هم دا لازم ده، زه خپله د دې کار تایید کوم.
د هلمند ځینې اوسیدونکي هم د جرګو له لارې د شخړو د حل پروسه اغیزمنه ګڼي.
وینه په وینه نه پرېولل کېږي، باید په منځ کې روغه جوړه وسي. او زموږ تاسې خلک چې دی د روغې جوړې طرفدار دي، او د امارت دغه زه یو قوي لاسته راوړنه بولم چې په قومي سلسله او د مشرانو په تفاهم باندې د خلکو تر مابین چې کوم مشکلات راغلي دي یا خدای نه کرده مداوی راغلي دي، هغوی ته د حل لاره پیدا کړي او روغه جوړه وکړي.
اصلن د قومي شخړې چې دي د دې حلول چې دي د وطن لپاره ډېره ګټه لري، ځکه نن ورځ په وطنونو کې داسې یو حالت موجود و چې د قومي شخړې به تر هغه ساعته کېدلې چاته یو بل بیا چې انتقام بیا نه وای اخیستی هغوی یو بل نه سره پرېښول. نو په دې لحاظ باندې د قومي شخړو حلول چې دي هم د اسلام له نگاه څخه د خیر دي، هم د بشریت لپاره خیر دي.
قومونو ترمنځ جوړه او د قومونو د شخړو اوارول دا ډیر پرمختګ سوی دی، او دا زموږ د ټولنې او زموږ د کشر نسل لپاره دا یو ښه اقدام.
په افغان ټولنه کې په ځانګړي توګه د پښتنو ترمنځ جرګه د سولې، همغږۍ او د شخړو د حل لپاره یو ډیره مهمه او مقدسه وسیله ګڼل کیږي. جرګه د پښتنو د ټولنیزو ارزښتونو او کلتور یوه برخه ده چې د خلکو ترمنځ د بیلابیلو ستونزو او شخړو د حل لپاره د مشورو او پریکړو یوه ښه لاره وړاندې کوي. دا پروسه د خلکو ترمنځ د باور جوړونې او د ټولنې د بیلابیلو برخو د نظرونو یو ځای کولو لپاره اړینه بلل کیږي، چې د پښتنو په کلتور کې د ټولنیز انصاف او سولې سمبول هم ده.
مالور دانی په فور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له آزادی رادیو.
اوریدونکو په همدې سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته ورسیدله. 5:30 بجې شوې. فرشتانګار غلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړی.